دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
محترم اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غږ دویمه سهارنۍ پښتو خپرونه اوري نن د یکشنبې ورځ ده او د وږي لسمه ده خبرونه ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې طالبانو د شنبې په ورځ د قندوز په ښار پراخه بریدونه وکړل د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي د فرانسې خبري اژانس اے ایف پی ته وویل چې حمله په شا تنبول شوې خو د خبري رپورټونو له مخې د ښار ځینې برخې اوس هم د طالبانو په کنټرول کې دي د ښار اوسیدونکو امریکا غږ ته وویل چې طالبانو له څو خواونو حمله وکړه پر حکومتي ځواکونو د ټوپک او دندو وسلو ډزې وکړې ښار ته ننوتل او د صحتي امید روغتون په شمولي ځینې ځایونه له حکومتي ځواکونو نه ونیول آئینی شاهدانو وویل چې خارجي او افغان هوایي ځواکونو په ګډه په ښار کې دننه د طالبانو ځایونه بمباري کړل او د طالبانو یو ځان مرګي بریدګر د ځان په تړلی بم له هغه ځای سره نږدې وچو چې لوړپوړو دولتي او امنیتي چارواکو پکې غونډه کوله لس کسان وژل شوي دي او د قندوز د امنیه قمندان جنرال منظور ستانکزي په شمول پنځه کسان ټپیان شوي دي د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو سره په دوحه کې د شنبې د ورځې برید مطرح کړی دی خو طالبانو ویلي چې پرونی جنگ کې په لسګونو افغان کمانډوګان وژلي او یا زخمیان کړي دي امریکایي او طالب استازو د شنبې په ورځ هم د وږي په نهمه د قطر په پایتخت کې خپلو مذاکراتو ته دوام ورکړ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې دواړه خواوې د سولې د موافقې په مربوطو موضوعګانو باندې غږیږي له تیرو نهو ورځو نه دغه خبرې روانې دي خو قاطع نتیجې تر اوسه نه څرګنده د واشنگتن اکسپرس ورځپاڼې د جمعې په ورځ د ای پی خبري اژانس پر حواله رپورټ ورکړی و چې جمهور رئیس ټرمپ ویلي چې امریکا له طالبانو سره توافق ته ورنږدې شوې او 15 عسکر به وباسي د نورو عسکرو د وسلو په اړه به وروسته تصمیم ونیول شي خو ټرمپ زیاته کړه چې د مذاکراتو نهایي نتیجه لا تر اوسه پورې یقین نه ده شاهین تېره اونۍ ویلي چې دواړو خواوې توافق لیک ته نږدې شوي دي د رویټرز د خبري اژانس د یو تازه رپورټ سره سم په داسې حال کې چې دا وخت دواړه خواوې له افغانستان نه د امریکا عسکرو د وتلو د موافقې په جزئیاتو باندې خبرې کوي د ټرمپ د ادارې د مامورانو او د کانګرس د ځینو غړو ترمنځ په دې اړه سوء تفاهمونه راڅرګند شوي دي اژانس دا خبره د خبر امریکایي مامورانو له قوله کړې ده ځینې حکومتي چارواکي او د کانګرس غړي فکر کوي چې د عسکرو راوستل به په افغانستان کې پر امریکا باندې د نور حملو د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتو د پوز د توان د کمزوري کېدو سبب شي په عین وخت کې ویل شوي دي چې د افغانستان په باب د امریکا او ایران مشترکې ګټې او امنیتي تجویزونه د دې سبب شوي دي چې دواړه هیوادونه خپل اختلافات پای ته ورسوي او یو بل ته د افغانستان په ارتباط ورنږدې شي ایران امریکایانو سره په افغانستان کې د امنیت په ټینګولو کې د مرستې ژمنه کړې ده د ای پی خبر اژانس رپورټ ورکوي د ډورین په نوم سمندري توپان چې ډېر تون جاکړو سره ملګری د بهامس شمالي ټاپوګانې بیګا مقام وځپل د سمندر توغیاني څپې راپورته شوي او د سیلابونو له ویرې په سلهاوو خلک خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي نن د یکشنبې په ورځ ناوخته او یا د سبا د دوشنبې په سهار به د فلوریډا ساحل ته ورسیږي د دغه ایالت د ګورنر ران ډیسانتیس په قول که دا توپان کمزوري هم شي د دې توان لري چې په پراخه پیمانه تباهي رامنځته کړي د توپان رفتار په یو ساعت کې 315 کیلومتره دی او د لویدیز پام بیچ کار نه 615 کیلومتره لرې د ختیځ په لورې د حرکت په حال کې دی سره له دې چې د هنګ کانګ حکومت د شنبې په ورځ په مظاهرو باندې بندیزونه لګولي د دیموکراسۍ په زرهاو طرفداران د احتجاجي مظاهرو لپاره د شنبې په ورځ ښار ته راوتلي وو د تشدد د زیاتېدو باوجود د نیویارک رسپانې او د ریټ رزنس رپورټ ورکړی چې د چین حکومت مشرانو د هنګ کانګ اجرایه رئیس ته امر کړی چې له احتجاج کوونکو سره تفاهم ونه کړي او نور ته په سیاسي امتیازاتو باندې قایل شي د کالیفورنیا د ایالت پولیسو ویلي چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس جان اف کینیډي د ورور رابرټ کینیډي قاتل د شنبې په ورځ د دغه ایالت په یو محبس کې یو سړی په چاقو باندې وو او زخمي کړ دا سړی له 350 کلونو نه د رابرټ کینیډي د قتل نه وروسته په محبس کې دی دا د دې سات خبر نشته د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده قدرمن اوریدونکو تاسې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې خبرونه واوریدل، خو د کندوز د روان وضعیت په اړه به زموږ په راتلونکو خبرونو کې تاسې ته تازه معلومات درکو. اوس براسو نړیوالو رپورټونو ته. د امریکا د فلوریدا ایالت او ځینو نورو سیمو کې د یو قوي طوفان در رسیدو خبرداری ورکړه سوی دی. ډانلډ ټرمپ وایي چې دغه طوفان به ډیره تباهي راوړي. پام وکړئ د آشنا تلویزیون یو رپورټ ده.
د دوریان توپان چې ورځ تر بلې خطرونه مخ په زیاتېدو دی، د شاوخوا لس میلیونو خلکو ژوند ګواښي او د والټ ډیزني پارکونه او همداشان د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مار لاګو مهمانخانه هم د خطر سره مخامخ کولی شي. دغه توپان د جمعې په ورځ د فلوریدا په لور حرکت وکړ او اټکل کېږي چې دا به په تیرو دیرشو کلونو کې د دې ایالت په ختیځ ساحل کې تر ټولو پیاوړی توپان وي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فلوریدا ایالت کې اضطراری حالت اعلان کړ. جمهور رئیس ټرمپ پولند ته خپل پلان شوی سفر لغوه کړ او ډیوید کمپ ته سفر کوي چې د دغه توپان د مهارولو چاري وڅاري.
سمندری توپان راپورته کیږي او دا کېدای شي یو لوی توپان وي. مونږ د دې تمه لرو چې ښایي سم شي او شمال لوري ته ولاړ شي، مګر د دې کار چانس یوازې 15% شته. دی دا ښه نه برېښي او ښایي دا یو له لویو توپانونو څخه وي چې مونږ یې وروسته له ډېرې مودې ګورو.
په بهاماس کې چارواکي د جمعې په ورځ د سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د خپلو کورونو څخه ووځي.
هاریکین دورین از ایکسپیکټډ.
دوریان طوفان به د شنبه یک شنبه او دو شنبه تر ورځې پورې په اباکو او ګراند بهاما باندې اغیز پیل کړي. تمه کیږي چې دغه طوفان به تر 1500 فوټو پورې اوبه راپورته کړي. د سیلابونو دراوتو لامل به د خلکو ملکیتونو او څارویو ته لوی خطر پیښ کاندي.
د امریکا د سمندري طوفان مرکز وویل دا چې دغه طوفان په ساعت کې 10 کیلومتره چې 10.5 مایل کېږي ورو حرکت کوي، نو د دې امکان شته چې د اوږدې مودې باران ورلو، بادونو او طوفانونو لامل شي، چې کېدای شي د ژوند ګواښونکي سیلابونو لامل هم شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو شمیر کلیوال وایي چې په سیمه کې د هند او پاکستان پوځي تحرکاتو یې عادي ژوند ګډوډ کړی دی. د هند په کشمیر کې اوس هم امنیتي محدودیتونه پر ځای دي او په سرحد کې پراته ولسونه د زغم غوښتنه کوي.
د سرحد د دې بېوزلې سیمې هټیواله اوسیدونکي وایي نظامي نښتې د اګست له پیله هغه مهال شروع شوې چې هند تر خپل کنټرول لاندې کشمیر کې د سیمې مشروطه قانوني اختیارات لغوه کړل. په پاکستاني کشمیر کې تر یوې میاشتې مخکې د چکوټي سرحدي سیمې اسلامي ښوونځي ته شاوخوا 200 زده کوونکي راتلل، خو اوس د ګوتو په شمیر دي.
کورنۍ د ډزو د تبادلې له امله ویرېدلي دي. دوی خپل اولادونه ښوونځي ته نه پرېږدي، واقعا چې پر ښوونیز بهیر یې ناوړه اغیزه کړې ده.
د دې سیمې ګڼ شمېر اوسیدونکي د هند یوازینۍ مسلمانې اکثریت میشتې سیمې په اړه د هند د لومړي وزیر نریندرا مودی په پریکړه خوابدی دي.
مودی ذاتی کار
مودی د دوی سره عادلانه چلند نه دی کړی او دوی د ظلم په یو بد حالت کې راوستې دي. دوی په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او خواړه به یې ختم شوي وي، ځکه څه باندې 40 ورځې پرې تېرې شوي دي.
هند د کشمیر د ځانګړو اختیاراتو په لغوه کولو سره په سیمه کې پراخ ګرځ بندیزونه ولګول او مخابراتي اړیکې بند شوې. د سیاسي مشرانو او فعالینو په ګډون په زرګونه کسان له کوم تور پرته نیول شوي دي. کشمیریانو په غبرګون کې مظاهره وکړې، اما د هند حکومت د سیمې د ودی په هدف په کشمیر کې د خپل موقف دفاع وکړه. پاکستان له هند څخه غواړي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. د جمعې په ورځ په 10,000 پاکستانیانو د هند تر ولکې لاندې کشمیر له اوسیدونکو سره د یووالي د ښودلو په هدف مظاهره وکړې. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان یوې مظاهرې ته په وینا کې ژمنه وکړه تر هغه بل کشمیریانو سره ودرېږي څو آزادي یې نه وي اخیستې.
هماره کشمیری بہت مو
مشکل وقت سے گزر رہے ہیں.
کشمیریان لازمین چخر تیردو پا حال کی دی دوغوی پا درد اورانز کے شریکی ہو.
دا پاکستان نظامی چاروہ کو دا ہند حقی داوی رد کرچی گوا کی اورپا کی پا ہندی کشمیر کی دا تاوتریخ والو پا هدف پا سرحدی مناطق کی دا نفوز حدث کبی. دا چکوٹی خار دا دوستی دا پلا پا واسطہ ہندی و پاکستانی کشمیر سر نخلاوه. اوس پل تش دی ځکه پاکستان د لاري د بندیدو امر کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
پولیسو پرون د شنبې په ورځ په هنګ کانګ کې د دیموکراسۍ په پلوي احتجاج کوونکو باندې اوشکی بهاونکی گاز استعمال کړ او د اوبو له بمبو څخه یې کار واخیست. چارواکو د تیرې هفتې له تاوتریخوالي څخه وروسته د شنبې د ورځې احتجاجونه یې منع کړل، مګر هغه مظاهرچیان چې تورې ټوټې یې له بازوګانو تړلې وې د پارلمان څخه بهر لارو کوڅو ته راووتل. خبریالې سوزان ستالاین په دې باره کې له هنګ کانګ څخه دا رپورټ رالېږلې دی.
وروسته له هغې چې د هنګ کانګ نه پولیسو په لسګونو د ډیموکراسۍ فعالان ونیول او په نظر کې نیول شوي مارش منې کو فعالان او احتجاج کوونکي د شنبې د ورځې لپاره تیاری نیسي، په داسې حال کې چې چارواکي غواړي د حکومت په خلاف تحریک وځپي. په قانون جوړونکو د محصلینو په مهمو مشرانو جوشوا وانګ او انګلس چو باندې د جمعې په ورځ تور ولګول شلو چې د عامه نظم نه سرغړونې کړې دي او انتقاد کوونکي دغه اقدام څرګند کوشش ګڼي چې غواړي د ملاتړ کوونکو مخه ونیسي او تقریبا د درو میاشتو مبارزه پای ته ورسوي. په دواړو باندې د جون د میاشت د یویشتمې نیټې د پولیسو د ماموریت د محاصرې کولو تور ولګېده او دا هغه وخت و چې احتجاج کوونکو دغه ودانۍ په ساعتونو ساعتونو نیولې وه. پولیسو د پارلمان په درو وکیلانو هم تور ولګوه چې د ډیموکراسۍ د تحریک پلوي کوي. د پارلمان په دغه درو غړو کې او نوک هین چنګ چنګ تای او جرمی تام مان هو شامل. برسیره پر نورو د فیسبوک له لارې اعلان وشو چې د ښار د واړه مستقل تحریک مشر اندیچان هوتین د پنجشنبې په ورځ د هنګ کانګ په هوایي میدان کې ونیول شو. رپورټونه وایي د مخکې له دې نه چې الوتکې ته وخی ودرول شو د پولیسو په سبانو باندې د حمله کولو تور باندې ولګېده. په نورو فعالانو باندې د جولای د میاشتې د لومړۍ نیټې په اعتبار تور لګول شوی و چې پارلمان ته ننوتي وو. په لومړي سر کې د هغې لایحې د مخنیوي په اعتبار کوشش پیل شو چې هدف یې لیسي چین ته د هغو کسانو لیږلو چې جنایي تور پر لګېدلی وي. وروسته بیا په دې پسرلي کې د ډیموکراتیکو حقوقو لپاره پراخه مبارزه پیل شوله. د ډیموکراسۍ د پلویانو ملاتړ کوونکو وویل د حکومت دغه پرېکړه به چې فعالان نیسي د هنګ کانګ دون کې به راو پاروي چې د ډیموکراتیکو انتخاباتو غوښتنه کوي او ځینې وخت بې رحمه پالیسي بندې کړي. ډله ییزه بندې کول به عوام په غوسه کړي ځکه چې ډېر خلک د ځوانو فعالانو سره خواخوږي لري. په تیرو څو میاشتو کې د دوی کوښښونو په دې دلالت کوي چې د هنګ کانګ سره مینه لري. د پارلمان غړی جیمز ټو چې د ډیموکراسۍ پلوي دی د جنوبي چین مارنینګ پوسټ ورځپاڼې ته وویلې دغه بندې کولو په خلا کېدل مشکل کړل. د هنګ کانګ اوسیدونکو د 12 هفتو لپاره چې د هرې هفتې آخر کې د مارشونه وکړل. په لومړي سر کې غوښتل چې حکومت دې هغه لایحه لغوه کړي چې هدف یې ولسي چین ته د مجرمانو لیږلو او په دې وروستیو وختو کې د ډیموکراتیکو رای ورکولو حقوق غواړي. دغه هدف په پرله پسې توګه په چین کې باطل کیږي. د حکومت پرېکړې چې په ډله ییزو مارشونو باندې سترګې پټې کړې ځوانان ناامیده او چوخې کړل چې د پولیسو سره نښتې وکړي. دوی تیتو پارک نه شولو او د پولیسو منصبانو سره نښتې وشولې. پولیسو ورته د مارشونو او مظاهرو اجازه ورنکړه چې وای د مظاهرو تنظیم کوونکې د دې ضمانت نشي کولای چې مظاهره به سولې زوي. د څه باندې دوه میاشتو د ډلې ایزو مظاهرو باوجود په هانګ کانګ او بیجینګ کې چارواکي دې ته تیار نه و چې د احتجاج کوونکو کومه غوښتنه ومني. په دې کې د پولیسو د تاکتیک په باره کې تحقیق کول هم شامل دي. د رویټرز خبری اژانس او د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې د بیجینګ چارواکو اجرایه مشر کیری لام ته امر کړی دی چې د احتجاج کوونکو غوښتنې ونه مني او امتیازات ورنه کړي. لام د دې په ځای اشاره وکړه چې کېدای شي حکومت له استراري حالت نه کار واخلي چې په دې کې په تګ راتګ باندې بندیز لګول او د انټرنیټ بندول شامل دي. احتمال لري چې په دا رنګ اقدام به د هانګ کانګ د خارجي تجارت سکتور هم اعتراض وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره وایي.
قدرمن اوریدونکو، د بامیان ولایتي چارواکي وایي چې د سیغان او شیبر په ولسوالۍ کې کوکنار کرل سوي دي. له نشه یي توکو سره په مبارزه کې د رسنیو د ونډې په کانفرنس کې د بامیانو له نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې رئیس د معتادینو له زیاتېدو سخته اندېښنه ښودلې ده. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
که څه هم تر دې وړاندې په بامیانو کې د کوکنارو کښت صفر وو، خو اوس د دغه ولایت چارواکي وایي چې سږ کال د بامیان په سیغان، کوهمرد او شیبر ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی. د بامیان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې رئیس چې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو د ونډې تر عنوان لاندې د امریکا غږ لخوا په جوړ شوي کانفرنس کې وینا کوله وویل، په دغه ولایت کې د معتادینو شمیر هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی.
سال 1393 در مرکز
دیر لس و درنویم کال کې موږ د بامیانو په مرکز کې بي سرپناه معتادین نه درلودل، خو نن عملا شاوخوا سل نفر معتادین د ښار په مختلفو برخو کې هر ورځ راټولېږي.
سنین و طبقات اجتماعي مختلف تجمع دارند.
په دغه یو ورځنی کانفرنس کې د بامیان د سیمه ایزو چارواکو سربیره د مدني ټولنې لسګونه فعالانو، ښځو او بزګرانو ګډون کړی و. د کانفرنس ګډونوالو وویل چې افغان حکومت په تیرو اتلسو کلونو کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې جدي او اغیزمن اقدامات نه دي کړي.
خیر کې اکثره
خیر دې کې پر اوسره کارونه شي، خیر دې کې د وزارت ودانی نه وي، وزیر دې د خیمه لاندې کار وکړي، خو دا متادین باید د عام منظر څخه ټول کړي.
که څه هم تر اوسه په بامیانو کې د معتادینو د شمیرې معلومولو لپاره تازه سروې نه ده شوې، خو اړوند بنسټونه وایي چې مخدره موادو په دې ولایت کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 80,000 تنه زیانمن کړي دي. د بامیان سیمه ایزو چارواکو د امریکا غږ لخوا د داسې کانفرنسونو جوړول د مخدره موادو له زیانونو څخه خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکولو په برخه کې خورا مهم بلل او ویل د عامه پوهاوي د کچې په زیاتېدو سره به خلک له مخدره موادو سره حساسیت پیدا کړي او په وړاندې به د مبارزې لپاره
ما به هر پیمانه ای که جامعه
مون چه په هر اندازه ټولنه د مخدره موادو لافتونو او جنونو څخه با خبره کړو او کله چې د پوهاوی کچه لوړ شي حساسیتونه هم زیاتېږي.
آگاهی بلند رفت، حساسیت بلند رفت.
په دغه کانفرنس کې یو شمیر ګډونکوونکو خزو هم له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو ونډه ګټوره وبلله.
ایتو کانفرنس تقریبا مقامات حکومت را وادار به پاسخ گفتن در مقابل مردم مخنه و مردم را ایجا زمینه برایشان ایجاد مخنه که مشکلات خود را همراه حکومتی بسیار آرامتر بسیار از نزدیک صحبت بکنن.
رسانه ها در گزارش وقتی یک موضوعی را تحت پوشش قرار میده خیلی نقش عمده داره.
امریکا غږ له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو د اغیزمنې ونډې اخیستلو او خلکو ته د عامه پوهاوی ورکولو لپاره له کابل او یو شمیر ولایتونو وروسته دا ځل دغه کانفرنس په بامیان کې جوړ کړی و.
د امریکا خبریالان د هیواد په کچه هڅه کوي چې د رسنۍ په توګه د مخدره موادو اړوند رپورټونه په جوړولو او نشرولو سره په ټول هیواد کې د مخدره موادو سره جدي مبارزه
وشورت کیرات.
د دغه کانفرنس ګډونوالو او د بامیان ولایت مدني فعالانو مخدره مواد په افغانستان کې د جګړې او زرګونو کورنیو د بدبختۍ اصلي لامل وباله او له حکومت څخه وغوښتل چې د مخدراتو د کښت، تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره جدي او اغیزمن ګامونه پورته کړي. ممتاز بهیر، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بی طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او د هم نړیوال رپورت، د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورت وایي د نړۍ د مهاجرو سباندې نیمایي ماشومان چې تقریبا 3.5 میلیونه کیږي شوونځي تنځي او داسې مهارتونه به لاسته را نه وړي چې د ګټورې راتلونکي غم په وخوړل سي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې په جنیو کې د یو این ایچ سی آر له دفتره څخه دا رپورت را لېږلی دی.
د مهاجر ماشومان لپاره د ښوونې په باره کې سایه به تر شوې دي، په داسې حال کې چې ماشومان اوس غټ شوي دي. په رپورت کې راغلی دی چې 3% مهاجر ماشومان لومړنی ښوونځي ته ځي او په نړیواله مقایسه 1.9% ماشومان ښوونځي ته ځي، مګر یوازې 40% غټان مهاجرو تر متوسطې پورې زده کړې کړې دي. د نړۍ په مقایسه چې 48% دغه زده کړې سرته رسولې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي د پیسو د نه موجودیت له کبله مهاجر ماشومان ښوونځي ته نشي تللی. د نړیوالې مخابرې مشر او د یو این ایچ سی آر نتاقه ملیسا فلیمنګ دا ناکامي ګڼي چې د مهاجرو په زده کړه کې پانګه اچونه نه کوي. دا وای دا یوازې د خفګان خبره ده، بلکې دا حماقت هم ده. فلیمنګ خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
not investing in refugees, people who have fled war zones, people who have fled countries where the world is interested in a future of peace, is not investing very simply in the future of its people.
مهاجرو کې پنګا نه چوله په هغه خلکو کې چې د جنگ لزونون نه تختی، په هغه خلکو کې چې له هغه هوادونو نه تختی چې د سولې پر اطلنټیک کې علاقه لري پنګا نه چوي. په ساده توګه په خپل خلکو کې چې په خلایینې کې علاقه لري او نه په غچ اخستنه کې. یو ان ایچ سی آر د یو نوي ابتکار ملاتړ کوي چې عبارت له د مهاجرو لپاره د متوسطې په ساته د زده کړې پیلول دي. دغه پروګرام به وغواړي چې ښوونځي جوړ او ترمیم، ښوونکي وروزل شي او د مهاجرو کورنیو سره مالی مرسته وشي چې ښوونځي ته د خپلو ماشومانو د لیږلو لګښت پوره کړي. محمد الدین بلاد د یو این ایچ سی آر د مقاومت او حال د دفتر د رئیس مرستیال دی. د امریکا غږ ته وویل د غټانو مهاجرو لپاره د متوسطې په سطح ځینې ازمایښتي پروژې به د دغه پروګرام د بشپړ پیل کېدو نه د مخه شروع شي. Blood and why
we are going to start in a very I think resolute manner in a given number of countries in the eastern horn of Africa, in Asia, and then move into greater number of countries. Also
the figure come among the Africa the khartis palavta pishner hwadunu او اسیا کې په مسممه طریقه کار پیل کړو او لدین ورسته به په ګنشمیر هوادونو کې کار پیل کړو او لدین هم باید خبر وسو چې په دارنګ یو پروګرام کې د منابو کمښت هم وي.
کاغوري چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو له حکومت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د روژدو کسانو د درملنې لپاره لوی مجهز روغتون جوړ کړي. پکتیا د معتادین لپاره یو شل بستریز روغتون لري چې څه باندې 2500 کسان تداوي کیږي پکې. ابراهیم رحیمی رپورت لري.
اوس مهال په ګردیز کې د روغتون کسانو د درملنې یو روغتون فعالیت لري چې په یو وخت کې شل کسان تداوي کولای شي. خوان دښنه دادا چې په دې ولایت کې د ټولو معتادینو د درملنې وړتیا نه لري. د ځینو غیر رسمي شمیرو له مخې په پکتیا کې لسګونه زره کسان په مخدره موادو روږدي دي. د خلکو غوښتنه دادا چې په یو وخت کې د ډیرو روغتونو د درملنې لپاره د لازمي اسانتیاوي برابرې شي.
تاسو افغانه وړد او د معتادینو تعداد زیات دي، دوی باید د دوی بسترونه هم زیات شي، حتی سل بستریز حتی بستریز باید توشي د شپې خونه اوس شل بستر هم ندی
ستر شي ځکه پکتیا کې اوس زیات خلک متدین بخي زیات دي. باید په یوه نیمه میاشت کې چې دوی شل نه پرغه کوي دا ډیر یو کام دی. باید زیات هغه جذب کې د پکتیا په سطحه باید دال ورشي.
د پکتیا د معتدینو د روغتون مسؤلین وایي چې تر دې مهاله یې څه باندې 2500 روغدي کسان تداوي کړي هم دي. د دوی په وینا د خپلو محدودو امکاناتو له کبله ټولو روغدو ته رسیدګي نشي کولی. په ورته وخت کې د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی وایي چې د روغدو کسانو د درملنې لپاره یې د یو بل لوی او مجهز روغتون د جوړېدو هڅې پیل کړې دي
او په پلان کې لرو. پلان هم ورته جوړ کړی دی چې په آینده کې د دې لپاره یو معیاري روغتون هم ځکه چې موږ روغتون هم معیاري نه دی معیاري روغتون تعمیر ورته جوړ کړو او ورسره بسترونه 50 یا تر سلو پورې هغه د ضرورت په اندازه باندې موږ کوشش کوو چې دا دې ته لوړ کړو تر څو هغه زموږ ضرورتونه چې دی هغه دلته پوره شي.
که څه هم د روغدو کسانو د شمیر په اړه رسمي ارقام نشته خو د ځینو دولتي سرچینو په وینا وضعیت ته په کتو سره ویلی شي چې په نشه یي موادو د روغدو کسانو شمیر مخ پر ډیرېدو دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
قدرمن اوریدونکو، آیس کریم د ټولو خوښیږي خو زمانو بیخي زیات خوښ دی. له آیس کریم سره د امریکایانو د بې سارې مینې په خاطر دلته یوه ورځ د آیس کریم خوړلو ورځ نومول سوې ده. د امریکا ژغ خبریاله په جورجیا ایالت کې یوې آیس کریم خانې ته ورغلې چې له یوې پیړۍ راهیسې آیس کریم جوړوي.
دا خلک د لیوپورت آیس کریم پلورنځي مخته له ډېر وخت قطار درېږي. د دغه آیس کریم پلورنځي مالک سرن لیوپولد پوهېدو چې د 1919 کال راهیسې فامیلي کاروبار ته دوام ورکړي چې د یونان راغلو درې مهاجرونو په همدې سوانا ښار کې د آیس کریم پلورل پیل کړي وو.
تار می آیس کریم جوړول او همداسي دوام پیدا کړ. زه چاپ ماشوم وم او ډیر زیات آیس کریم به می خوړل. زما ملګری وراتل او ټول به آیس کریم خوړل. زما مور خاص پزوا او بل اخر خواږه خوراکونه به هر خوا کې موجود وو.
خو دلته شیرنباب یوازنی خواړه نه وو. له یو مماثل سره تر واده کول ورسته هغه له فلمونو سره هم علاقه پیدا کړه او د وخت په تیر دو سره د هالیوډ مشهور پروډوسر شو.
ډیره ګرمه ورځ ده، موږ ټول خولای نو موږ غوښتل چې راشو او آیس کریم او چاکلیټ واخلو. دا ټول ډیر خوندور دي خو د چاکلیټ ذائقه بیا جوړه نه لري.
هر ورځ یو اندازه وړیا آیس کریم ترلاسه کوو. تل یې لزان سره کور ته وړم. ډیر خواګنی ډیر ښه آیس کریم دي. څو ډولونه شته.
دیوالونه ډیر ښکلی ډیزاین شوي دي. د 1950 کال پخوانی کیمرا هم دلته کې خودل شوی ده او د دې سینما د کار اکسون هم شته. د میشن امپاسیبل 3 د فلم هلک ټایم کروز سره تر اوسه ښه ملګری دی.
کله چې فلم جوړوم هلته آیس کریم هم وړم. هنرمندان او ټولی فری ټام کروز ته مو هم لیګلی. څو کاله مخکې ټام کروز په لندن کې فلم جوړو او آیس کریم یې غوښتي وو. بیا مو آیس کریم نیویارک ته ولېږو او له هغه ځایه لندن ته ور واستول شو.
دوی به د آیس کریم خانې سلمه کریزه هم ولمانځي. لیوپالیډ بچان نه لري. پښتنه همداره چې د سلمه کریزه لمانځنې پر وخت به کاروبار څوک کوي.
ترگی یوز نمو